مخکشو شزو پروگرام لرو. ساعت 12 بجې او 10 دقیقې دی. د دې ساعت لاند خبرونه نوریاس نوری اوروي.
په چین کې د امریکا سفارت نن وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد په پیکینګ کې د سفارت ویان چې نومینری په ډاګه شوی. په دې اړه چې ښاغلی خلیل زاد له کومو چارواکو سره کتلي نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ښاغلی خلیل زاد د افغانستان د سولې په اړه د یو پلان شوي غونډې مخکې چین ته تللی دی. د فاریاب چارواکي وایي چې په بلچراغ ولسوالۍ کې شپږ کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي. د خبرې د فاریاب امنی قومندان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وکړه. لطف الله ستانکزی د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس په توګه وټاکل شو. د یو بل خبر له مخې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی آفتاب علم د یو کال لپاره له هر ډول لوبو منع کړی دی. آفتاب علم د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو پر مهال د اعلامیې له مخې د کرکټ له قانون سرغړونه کړې وه. مولانا صوفی محمد چې پاکستانی مذهبي تنلارې ګڼل کېده او په 2001 کال افغانستان کې د امریکا د پوځي عملیاتو له پیلې دوه وروسته د نړیوالو ځواکونو په وړاندې د جګړې لپاره د هیواد ته تللی و، د 94 کلنۍ په عمر په پېښور کې مړ شو. سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. د پاکستان په ختیځ کې یو اورګاډی په پټلۍ له درول شوي و باروډونکي موټر سره ټکر کړی چې لږ تر لږه 11 کسان په دې پیښه کې مړه شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. او د برېټانیا حکومت تایید کړی چې درې ایرانیو کښتیو په هورمز تنګي کې د تیلو د یوې برېټانوي کښتۍ د مسیر د بدلولو هڅه وکړه چې د دې هېواد یوې جنګي بیړۍ مخه ونیوله. تر دې مخکې تهران برېټانیا ته خبرداری ورکړی و چې په جبل الطارق کې د هغه هېواد د شاهي سمندري ځواک لخوا د تیلو د یوې ایرانۍ کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پرېنږدي.
نن له 2 بجو تر 4 بجو د آزادۍ په څپو کې پروګرام لرو. په دې خبرونه کې د سولې پر روانو هلو ځلو او په ځانګړي ډول د قطر د وروستۍ بین الافغاني غونډې په اړه بحث لرو. هیله ده چې اورېدلې هېر نه کړئ.
مخکخې خزي
سلامونه، از فرشته غنی مو تاسو د مخکې خزي خبرونه ته هرکلی کوم. دا ونی په دې خبرونه کې را سره د کابل ولایت مرستیاله حنیفه ګروال میلمنه ده. هغه د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د تحقیق او مطالعاتو په څنګه کې د ترینر په توګه کار کوي. د الفا افغانستان مؤسسه سره د ځوانانو ته د کار زمینی د برابرولو په برخه کې هم بوخته ده. شخو څلور کالای د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې کړی او د امبوزمن څنګه مشروه. هغه کلونه د افغان خزو ځوانانو او ماشومانو د حقونو لستروړلو لپاره نستړی کیدونکې هلې ځلې کړې دي. هغه په اصل کې د غزنی ولایت اوسیدونکې ده او په حقوق او سیاسي علومو کې د فوق لسانس تر کچې زده کړې کړې دي. نن را سره په سټوډیو کې د تاسو ته خره غلاس وایم، مننه چې بلنه مو ومنله.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو نه هم ډیره زیاته مننه میرمن غنی چې ماته وخت راکو او دغه برنامه ته مو راغله.
راځي پیل به تاسو له نوی داندې وکړو چې دارته وایي چې څومره وخت کېږي نوی داندې مو پیل کړی ده، څنګه مو غوښتل دي برخه ته راشي؟
ډیره زیاته مننه میرمن مغنی. ما تقریبا څلور میاشتې کېږي چې دا دنده پیل کړې ده او اساسي هدف چې ما خوب د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره کار کول او دا چې کابل ولایت ترالم هغه زما علاقه مندي و پر دې چې وکوي سم د خزو ځایګه یعنی د رهبری په کچه کې په کابل ولایت کې تثبیت کړم او دا چې خزي کوي سي په رهبری کچه کې هم سهم واخلي او خرول ولوبي او د تغییر سبب وګرځي په ټولنه کې.
کدارته وایي چې ک تاسو د کابل ولایت د مرستيال په توګه ټاکل شوی یا کې وخزه اند کابل ولایت مرستيال په توګه ټاکل کیږي، څه بدلون په ټولنه کې راوستي، څه کار کوي شي؟
ګر چې خپل شخصا هیڅ وخت جنسیتي نظر نه لرم او زه که خزوي که سړوي هغه د انسانيت دید مونږ ته ډیر زیات مهم ده. اما بیا هم پر دې چې مونږ ټولنه کلونو کلونو جنگ وکي او متاسفانه یو مرچلار ټولنه ده، په داسې ټولنه کې د خزو حضور په دولت کې بیا خصوصا د رهبری په کچه کې ډیر زیات تاثیر لري او ډیر زیات بدلون راوستای شي. له هغه وخت نه چې ما خپل کار دلته شروع کړی ده د کابل ولایت د مرستیالۍ په توګه باندې، زه خپل وینم چې په څومره راحتي باندې ښځې کوای سي او هغه مشکلات چې پخوا دوی مثلا نسوی کوای په آرامه باندې والی ته یا هم زموږ همکار معاون ته وایي، هغه ماته دوی په ډېره اسانۍ باندې کوای سي ووایي او زه په هغو کې ورسره مرسته وکړم د مشکل په حل کې. ځکه چې اکثرا که چېرته ښځې د رهبري په سطحه کې وي، دوی کوای سي هغه مشکلات د ټولنې په ښه توګه باندې درک کړي. زه دا نه وایم چې خدای نه خواسته زموږ سړي همکاران دا کار نسي کوای، اما کله چې د یوې ښځې په حیث باندې ته خپله په یو ټولنې کې اوسېدلې وې او د هغې ټولنې ټول هغه مشکلات او چالشونه درته معلوم وي، بیا ته ډېره په سادګۍ باندې کوای سي چې د یوې ښځې درد درک کړي او د هغو د حل لپاره یوه لاره ورته پیدا کړي.
اغلی کیروال، که راته ووایې چې د کابل ولایت ته ډیری مېرمنې د کومو ستونزو دپاره مراجعه کوي او دا ستونزې څنګه حل کوي؟ په تېره د خپل دندې په اړه لږ څه معلومات موږ اورېدونکو ته راکړي.
ډیره زیاته مننه. اصلا د ټولنیز معاونیت چې په ولایتونو کې ایجاد شوی ده او اکثر ښځو ته ورکړل شوی، یعنی تقریبا په لسو ولایتو کې موږ ټولنیز معاونیتونه لرو، اما په شپږ ولایتو کې ښځې کار کوي. په دې برخو کې چې د کابل ولایت ده، هرات ولایت، بامیان ولایت، پکتیا ده، ننګرهار ده، او په دایو کندی کې چې اوس مشورې ترشد جوړ شوی، اما هڅه پر دې ده چې هغه هم معاونیت شي. نو په دې بخشو کې دا ښځې تقریبا په شپږ ولایتو کې ښځې په دې برخه کې مصروفې دي او هغه اساسي مشکلات ګر چې زموږ په ټولنه کې د ښځو او د میرمنو مشکلات په عامه توګه یو شی دي په ټول افغانستان کې، اما بیا په خاصه توګه په کابل ولایت کې باوجود د دې چې کابل پایتخت ده باید فرصتونه ډېر زیات مساعد شي ښځو ته، اما متاسفانه اوس هم په اکثر ولسوالیو کې زمون خزي صحی کلینیکونو ته د لاسرسي نه لري. اکثرا اوس هم په ډیری ولسوالیو کې یا هم کلینیکونه نشته او یا هم په هغه ولسوالیو کې چې مثلا صحی کلینیکونه نشته، هلته هغه لازم امکانات دوی ته فراهم نه دي چې دوی له غوڼه استفاده وکړي، او اکثرا متاسفانه د ولادتونو په وخت کې میندې خپل ځان له لاسه ورکوي او یا هم خپل اولادونه له لاسه ورکوي. د هغې تر څنګ باندې د معارف مشکل زموږ له اساسي مشکلاتو څخه ده. اوس هم په اکثر ولسوالیو د کابل کې د نامنی په وجه باندې انجینیر نسي کوای سي مکاتبو ته ولاړ سي، او یا هم که ځي په ډېرو زیاتو مشکلاتو باندې دوی زیاتو ډېر مشکلات سره مخامخ دي. اوس هم زموږ په اکثر مکاتبو کې په پایتخت کې متاسفانه زموږ شاګردان په خیمو کې درسونه وایي، کتابونو ته دوی لاسرسي نه لري، او خصوصا په بعضي ولسوالیو کې چې ابتدایي لیسې دي، ابتدایي مکاتب دي او لیسې نسته، هلته انجینیر ډېر زیات مشکل سره مخامخ دي. دوی باید لرې ځای ته ولاړ سي د درس ویلو لپاره، او هغه ابتدایي امکانات چې باید د ښځو لپاره روی هغه متاسفانه په اکثر ولسوالیو د کابل کې موږ اوس هم نه لرو. موږ ښځو ته تفریحي پارکونه نسته متاسفانه، هیڅ د جمنازیمونو موږ ښځو ته نه لرو، د تفریح ځایونه موږ ښځو ته نه لرو، د انجینو په مکتبونو کې جمنازیمونه یا د ورزش ځای یا داسې یو ځای چې دوی هغلته ولاړ سي حداقل تفریح وکړي په آرامه توګه باندې په کرار توګه باندې نسته دوی لپاره. او پر زمین د هغې کې متاسفانه د کابل ولایت د ښځو لپاره په ولسوالیو کې په خاصه توګه باندې د کارآفرینۍ یا د تجارت د رامنځته کولو هیڅ داسې زمینی نسته. یعنی اوس هم د دوی هغه تنها لاره د درآمد چې دوی کوای سي دغو طریقه په خپل پښو ودرېږي او کار وکړي، هغه یا دا ده چې دوی مکاتبو کې معلمي نشي، چې متاسفانه هغه هم یو ډېره اوږده پروسه لري او اکثریت نسي کوای چې هغه بستو ته لاره پیدا کړي، او یا هم دا ده چې دوی بعضی لاسي کارونه ولري چې له هغه ډېر کم عاید دوی ته رامنځته کولی شي. نو موږ اوس ډېر زیات کوشش کوو تر څو د کابل ولایت خصوصا د څوارلس ولسوالیو د کابل ښځو لپاره د کارآفرینۍ زمینې برابرې کړو، او هغه بعضې تولیدات چې دوی لري هغه بازارو کې بازارو د کابل بازارو ته راوړو، بعضې نمایشګاوې چې وي هغو ته رشد ورکړو، او دوی ته د تجارت او د کارآفرینۍ زمینه برابر کړو.
د دې د حل لپاره هم کار کوي، د وزارتونو سره خبرې کوي چې د ستونزې حل شي، او یا په خپل د ارګ مانی سره مو کله خبرې کړې دي کوي کنه؟
دقیقا، د نه تنها زه بلکې د کابل ولایت ټوله رهبري تل د هڅه کوي چې موږ هغه مشکلات چې تر اوسه پورې متاسفانه په کابل کې نه دي حل شوي هغو ته د حل لارې پیدا کړو. په د مثال په توګه به زه ووایم چې د کلینیکو مسله ما یاده کړه مخکې، موږ متاسفانه په اکثر ولسوالیو کې درې څلور کلینیک لرو، اما هغه معیاري نه دي یا هم ادویه نشته پکې. اوس د کابل ولایت رهبري تصمیم لري چې موږ حداقل په هرو څلورو ولسوالیو کې یو غټه معیاري شفاخانه ولرو چې هغه مجهز وي په لازمو امکاناتو باندې. یعنی ضرور نه ده چې موږ په ټولو لسوالۍ کې لستنې کلینیک ولرو چې هغه د یو نفر د ضرورتو د رفع کولو امکانات هم ونه لري، بلکې موږ یو اساسي شفاخانه ولرو چې هغه ته ټول امکانات موجود وي، یو معیاري شفاخانه وي چې هغه کوي سي حداقل څلور لسوالۍ ته خدمات وړاندې کړي، او هغه لازم امکانات چې ضرور دي د یو کلینیک لپاره هغه باید دلته اوسي. همداسې موږ تصمیم لرو چې یو د ښځو په برخه کې په خاصه توګه باندې د تجارت زمینې دوی ته فراهم کړو، او د مکاتبو په برخه کې معرف ته زموږ زیاته توجه ده. کوشش کوو چې زموږ معرف هر څه تر مخکې نه ډېر زیات معیاري سي، کمپیوټر لبونو ته دوی لاسرسي پیدا کړي، انټرنیټ ته لاسرسي پیدا کړي، او درې پرسنټ
اړیکه بیا هم راوخلو. مهرباني وکړئ.
وعلیکم السلام. علیکم
السلام، بیا هم ښه راغلاست.
مننه، شکر، خیر. زما نظر خدا دې د سوز پاک باندې دلته په افغانستان کې چې سوز ته لوی خان دې جوړ شوی دی، علی خان جوړ کړی دی، هغه زموږ دغه سیاسي اوضاع ده چې سیاسي اوضاع مو خرابه ده، نو سوز ته خان جوړ شوی دی ځکه زموږ ښځې د یو فشار د یو داسې عالیه دپاره خارجي او سیاست ته شم سیاست دپاره نظما ته وښوده ده چې دا اوس سیاست مداران دي، سیاست ته راوتل چې باید دوی مبارزه وکړي او سیاست وکړي، خپل غږ قوت کړي، خپل د حقوقو دفاع وکړي، چې نورو ښځو ته لار هوارې کړي او نورو ښځې هم راووځي د تعلیم کتاب بحث کې، سیاست بحث کې، په ټولنیز بحث کې خپل فعال څرګند ښکاره کړي او نورو ښځو ته خدمت وکړي. نو دا ښه څه موږ غوښتنه دا ده چې دې باید خپل سیاست کې فعال اوسي او د ښځو په اړه مبارزه وکړي، او دا شوم سیاست څخه د فشار د عالیه څخه چې دا سیاست مداران د ښځو څخه استفاده کوي یا دغه حالت ته جواب ورکړي.
ډېره مننه. ژوندی اوسې اغلی ګرول رضی. ستاسو په مخکینه یو دندو سره شو ډېر ځین کې مندان دي تر سره کړی دي، مونږ اوریدلې تاسو راته وایي چې چیرته به کوم برخو کې.
ډېره زیاته مننه غلی غنی. ما په بلدې چې له پندونه فارغه شویم، ما تل اکثرا په حقوقي بخشو کې کار کړی ده. یو کال می د ورچل کاناډا سره د مدني قضایو په بخش کې کار کړی ده، او د هغې تر څنګ می څلور کاله د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن کې په بیلابیلو څانګو کې کار کړی ده. امنیتي او دفاعي ارګانونو سره موږ تقریبا درې کال کار کړی ده چې هلته موږ مختلفې برنامې د دوی سره مخته وړلې دي. ما هم د ټرینری په صفت له دوی سره کار کړی ده، او هم د دوی د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تاوتریخوالي د قضایو څېړل برخه کې موږ کار کړی ده، او د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وضعیت د بهبود په برخه کې هم موږ ډېر زیات کارونه هلته کړي دي. د هغې تر څنګ د ښځو په برخه کې موږ بعضې کارونه کړي دي، بعضې میداني تحقیقاتونه موږ ترسره کړي دي د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې، او د هغې تر څنګ زه د الفا افغانستان مؤسسې سره چې یوه این جی او ده موږ د پټولنیز برخو کې په خاصه توګه ځوانانو ته د کارفرینی په برخه کې کار کوو، چې زه هلته له دوی سره هغه د سینیئر پارټنر په حیث، یعنی موږ تقریبا څلور ځوانان یو چې دا نهاد مو رامنځته کړی ده، او د خصوصا میرمنو ته د ظرفیت سازي په برخه کې او د کارفرینی په برخه کې موږ دوی سره کار کوو.
په ملګرو ملتونو دفتر کې مو دنده څه ده او په کومه برخه کې وسالت کار؟
زه د ملګرو ملتونو د تحقیقات او مطالعاتو په برخه کې د نړیوالې ټرینر په حیث باندې کار کوم. یعنی زه غوښتل سره د رهبریت برنامې دي چې موږ په جاپان کې د یونیټار هیروشیما ملل متحد طاقت او مطالعاتو څنګه په هیروشیما دی جاپان کې موږ هلته د کال تقریبا دوه برنامې لرو چې د افغانانو ته د رهبریت برنامې دي، یعنی له دولتي ادارو نه په خاصه توګه باندې هلته ځوانان دي او دوی ته دغه برنامې د رهبریت برنامې مخته وړل کېږي، چې زه په ابتدا کې خپل هم د دوی له ګډون کوم، او بیا بعد کې د یو ټرینر په حیث باندې دوی سره کار کوم.
دا ډیری خزي انجونی دي کنه هلکانو نجونی کوي
دا برنامه مختلفه ده هم د نجونو لپاره او هم د هلکانو لپاره په ګډه توګه باندې انیول کده اما په دې ورستیو کلونو کې د دوی یو خاص د رهبریت برنامه صرف د نجونو لپاره او د خزو لپاره هغه خزې چې مثلا دوی لزانه باز ابتکارات لري په ټولنیز برخه کې په سیاسي برخه کې او په هر برخه کې چې دوی کار کوي له مختلفو نهادونو نه دولتي نهادونو نه خصوصي نهادونو نه تحقیقاتي مؤسساتونه او پانتونو نه دوی تقریبا شل یا دیرش میرمنې راټولوي او دا تقریبا یو میاشتنی برنامه دوی مرتنیسي په کال کې
که دې تر شو چې تاسو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې چې څلور کاله کار وکړ هغه ته مو ډیری کار د خزو د قضایي سره وکنه یوازې هغه امنیتی برخه کې مو کار کړی دی
نه لکه څنګه چې ما مخکې هم ویل مو په مختلفو برخو کې هلته کار کړی دی همو د خزو په برخو کې کار کړی دی او ما د غیر څنګه باندې په افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره د تحقیقاتو په برخه کې هم کار کړی دی چې مونږ سره میدانی تحقیقات تر سره کړی او دغه راپورونه کار پر راپورونه باندې کار کړی چې هغه راپورونه د افغانستان بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په ویب سټ کې او په پانه کې شته او د خزو په څنګه کې هم موږ اکثریت قضایي سیړل دي او امنیتي او دفاعي ارګانونو څخه هم کا چیرته شکایت وسیدل یعنی د دې د کړنو په برخه کې هغه هم موږ سیړل دي
ولایت ته مسافرونه درلودل کوم ولایت ته تللی
دقیقا موږ اکثریت ولایت ته هم کله چې مونږ کمیسیون کې سفر نوم درلودل دي هرات ولایت ته مزار ولایت ته بامیان ته قندهار ته دا ولایتونه دي چې ما سفر ته کړی
کله غزنی ته هم تللی
او غزنی ته اکثرا ځم ځکه چې هغه اوس مونږ وطن ده نو بلې او غزنی ته هم سفر نه کړی
په غزنی کې د خزو ستونزې څه دي ډیری وخت په غزنی کې د نن چې کومې خزې اوسېږي هغه د ډیر ستونزو نه خالو سره مخ وي او دوی شکایت کوي چې د دوی غږ تر اوسه په سمه توګه څوک نه پورته کوي او پاړه یې داد خي نه ده شوی
متاسفانه ما مخکې هم په اول ځل کې وویل چې په افغانستان کې د خزو هغه مشکلات چې دي هغه عام دي یعنی زموږ ټولنه هغه اساسي ساختار زموږ ټولنې متاسفانه مشکل لري چې په هر ولایت کې چې وي خزي تقریبا همرنګ مشکلات لري اما به په خاصه توګه په غزنی غونډي ولایت کې چې هغه ته نامني ډیره زیاته ده او اکثرا ولسوالي اوس هم د طالبانو په لاس کې دي نو هلته د خزو مشکلات ډیر زیات دي هلته متاسفانه خزي اوس هم په اکثر ولسوالي کې ګیرو ولسوالي چې خپل د غو ولسوالي هم هیڅ د نجونو مکتب هته دالکانو مکتب هلته شتون نه لري د نجونو خو هیڅ نسته کلینیکونه هلته هیڅ نسته او حتی غیر ابتدایي حقونه چې د خزو دي چې هغه صحت ته لاسرسي ده یا تعلیم تربیه ته لاسرسي ده دوی متاسفانه هغه ته هم لاسرسي نه لري
کله چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې وي هلته مو رسمي سفر درلودلې چې هغه قضیه وڅېړي یا ورته پاملرنه وکړي
دقیقا مونږ لایغه کمیسیون له خوانه هم غزنی ولایت سفر نه درلودلې ځکه چې غزنی له مرکز ولایت څخه کشمیرل کېږي او چې د کابل زون په دفتر کې یعنی مرکز زون په کابل دفتر کې کار کول نو مونږ غزنی ولایت هم د مو د پوښښ لاندې وله ما هلته هم سفر نه کړی ورکشاپونه هم درلودلې او بعضی قضایي چې هلته وي خصوصا د شکنجه په بخش کې هغه مونږ سیړل دي
تر شولو شدید قضیه کومې وي هلته د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي
د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي اکثرا قضایي خو مغه د وهلو ټکول قضایي دي چې متاسفانه
فکر کوم یو اړیکه لرو بیا به ستاسو جواب ترشو مهرباني وکړئ چې کوم ځای څخه
محمد غوث منصب د هلمند ولایت نه د ازادي راډیو ټول کارکونکو سلامونه وایم
الله هلمند خراغلی مهرباني
دا غوښتنه لرو د شګو حقوق دې پر ټول باندې سویل دي که زموږ په افغانستان کې څه دې دې زړه دې دې که موږ خون د کوم دې څه دې موږ خون نه خون دې ته مان څه دې دې موږ خون دې دې ورته سي دې دې زړه دې دې موږ څه دې باید چې پاک سره و کی دې دې باندې والی و کی کچې دې موږ څه دې आवाज پورته کی نو ان شاء الله عمر ستا چولت دولت او رایت و د څه आवाज واوري ان شاء الله کفتای رسول رئیس الامر دغه څه دې رئیس دې ځکه څه دې ډیر حقدار دې څه دې دې زوري دلی دې ورور دې لاس ور کړی دې پلار دې لاس ور کړی دې خاوند دې لاس ور کړی دې څه دې دې زوري دلی دې
ډیر مننه کوروته که په غزنی کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېښې کومې وي؟
ما څنګه مخکې هم وویل چې اکثرا پېښې همدا د وهلو ټکولو پېښې ولې چې اکثرا کله چې ښځو هلته غوښتل چې خپل هغه اساسي حقونه لاسته راوړي، یا مثلا دوی تعلیم تربیې ته لاسرسي پیدا کړي، دوی ته د کار اجازه نه ورکول شوي، او هغه اکثرا د تاوتریخوالي سبب ګرځېدلی. او یا هم ما همیشه دا ویلی دی چې فقر متاسفانه زموږ په ټولنه کې د تاوتریخوالي اساسي لامل ګڼل کېږي. نو هغه د اقتصادي وضعیت او بیا په خاصه توګه باندې په هغه کورنیو کې چې سړی هم کار نسی کوای او ښځو ته هم د دې فرصت نسته یا د دې توان نه لري چې دوی خپل کار وکړي، پر دې چې متاسفانه دوی همیشه د جنگ په شرایطو کې له تعلیم تربیې نه وړاندې پاتې سوي دي، او یا هم اجازه نه درکول سوي چې دوی تعلیم تربیې ته لاسرسي پیدا کړي او یا په خپل ظرفیت سازي باندې کار وکړي، نو دا فقر او اقتصادي مشکلات د دې سبب کیږي چې اکثرا کورنیو کې تاوتریخوالی رامنځته شي او هغه د ډیرو بدو نتایجو باندې واوړي.
ځینی وخت د سره پرونه او چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غړي چې کله ولایتو ته سفر کوي لستونزو سره مخ کیږي، په تیر غوخل کیږي. تاسو په ولایتو ته چې کله سفر کړی دی غوخل شوی نه یې؟
متاسفن کله کله دا کیږي، او دا موضوع کله کله زموږ همکاران بعضې ګواښو سره مخامخ کیږي، اما په عامه توګه د خلکو همکاري موږ سره ډېره ښه وه. کله چې ما هلته کار کول موږ داسې کوم خاص اساسي مشکل نه درلودل، هم د دولت او هم د خلکو یوه ډېره ښه همکاري له موږ سره وله، چې کله چې به موږ د بعضې قضایو څېړلو ته بکلو یا به بعضې آموزشي برنامې درلودلې، نو همیشه د خلکو له استقبال سره مخامخ شوي یو. داسې کوم خاص تهدید نه و، بعضې نامنو ولایتو کې وو، زموږ بعضې دفترونه چې په نامنو ساحو کې وو هغلته زموږ همکارانو ته ګواښونه ولو چې هغوی اکثره نه سوای کوی لرې ولسوالیو ته سفر وکړي، اما بیا په مرکز کې موږ داسې کوم خاص مشکل نه درلود.
کله داسې شوي چې کوم ولایت مو سفر درلود زړه نازړه یاستئ؟
په بشري حقوقو کې کله چې موږ کار کول نه حسینه ول، ځکه چې موږ مرکز کې کار کول او مرکز کې اکثر ولایت امن دي، او تنها ولایت چې اکثرا هغه بعضي نگرانی به ولې هغه د غزنی ولایت چې موږ به سفر ورته کول، ځکه چې هلته امنیت لیکنه و، اما بیا هم کله چې موږ سفر کړی دا موږ ته ډاډ وړو او کوم خاص ستونزه موږ نه درلودلې.
معمولا په افغانستان کې کله چې میرمنې د باندې کار کوي او ولایتي سفرونه یا بهرني سفرونه لری، کورنۍ هم ځینې مخالفتونه ښی، تاسو سره کورنۍ چلند څنګه مخالفت کله نه خو؟
زه په دې اړه باید ووایم چې د کورنۍ مخالفتونه اکثرا هغه د دوی نگرانی په اساس باندې وي، پر دې چې موږ په زموږ ټولنه کې بعضې مشکلات شته د میرمنو په مخ باندې اوس هم، یعنی حتی په مرکز کې ډېر زیات مشکلات شته. نو کله چې ولایتو ته د سفر خبره کیږي طبعا هغه نگرانی وي له کورنیو سره، اما خوشبختانه باید ووایم چې زما فامیل همیشه حمایت کړیم، او همیشه که داخلی سفرونه او که بهرنی سفرونه وو دوی ما ته ډاډ راکړی په پوره ډاډ، او د دوی په هغه د اطمینان او اعتماد په اساس باندې ما دا جرأت پیدا کړی چې زه خپل ولاړه سم او دا سفرونه وکم او خپل خلکو سره له نږدې کار وکم.
بهرنی سفرونو نامو یادونه وکړه، کومو هیوادونو ته تللی؟ هلته کاري سفرونه او کنه د تفریح لپاره کړی؟
فرق کوي اکثرا د کاري سفرونو لپاره زو، چې ما جاپان ته زه اکثرا سفر کوم، پر دې چې ما مخکې هم ویل زه د ملګرو ملتونو څخه سره هلته همکار یم د تحقیقاتو او مطالعاتو په برخه کې. د هغې تر څنګ جاپان ته، چین ته، ترکیې ته، او بعضې نور مهم ته، بعضې نور ممالکو ته موږ سفر کړی رسمي سفر.
فکر کوم یو اړیکه لرو، رواب اخلو. مهرباني وکړئ څوک یې لکوم ځي څخه؟
بله سلام علیکم.
علیکم سلام، څوک یې لکوم ځي څخه مو اړیکه نیولې؟ ښه، د خوست ولایت ښه راغلې، لږ د غږ سم نه راځي، موقعیت دې ښه که او مهرباني.
مهرباني. چونکه کوم چې دې درغه په وې چې مو د خځو مبارزه کوي، خځو حقوق یې دغه کې خو دغه چونکه را وساتو چې جوړ شوی دی مریض امیر ستر جوړ شوی دی، نو مو دا پختنه ده چې دا پختنه ټول چاته سره خدمت دي نو کې کړی دي کړی دا تاسو په واسطه قدرت کې شته نه نه هي کې چې کېږي هغه بس د ټول ملي نه کېږي تر سره کېږي بل بس سي غریب سي له نور ته د خپلې ورته دي چې هغه په کور مو سره دا پختنه دي مېلمانه نه سلام
مننه ډیره زیاته د ورون له تماس نه د خوست ولایت کې باید زوایم چې ما هلته سفر هم نه ده کړی او هلته ما کار نه ده کړی مونږ کابل ولایت کې کله چې هر برنامه وي د ښځو مشورې اخلو مونږ کابل ولایت کې د ښځو شوراګانې درو په 1416 کې چې هغه زموږ په ټول برنامو کې ستا او هر پروژه چې تطبیقي مونږ د دوی نظریات اخلو له هغه وخت نه چې زه راغلی یم زه کوشش کوم چې دوی ته په هر برخه کې ونډه ورکړم او د دوی نظریات واورېدل سي او واورېدل سي او د دوی مشکلاتو ته د حل لاره پیدا سي او د خوست په ولایت کې باید وایي چې هلته زموږ همکار میرمن انجینیر زهره چې د پکتیا ولایت ټولنیزو چارو معاونه ده هغه هلته سته او مطمئنه یم چې هغه به د پکتیا ولایت ښځو مشکلاتو ته ستونزو ته په ښه توګه داسره کار وکړي او اقدامات وکړي.
بله، تاسو فکر کوئ ولې له خلکو سره داسې یو نظر موجود دی کومې ښځې چې په ښارونو کې دي هغوی ته دندې پیدا کیږي او یا که څوک پیژني او هغوی لکه څنګه چې د غاوریدونکي وویل څوک چې د غریب لور ده هغه په کور ناستې دي او هر څه هڅه کوي دنده نه ورته پیدا کیږي دا څومره موجوده ده دغه ستونزه په ټولنه کې؟
زما په نظر باندې که چیرته یو انسان هغه خپل ظرفیت چې لري په هغه باندې کار وکړي او تلاش وکړي او زر نا امیده نشي نو کوي سي چې خپل اهدافو ته ورسیږي. که ښځه وي که سړی وي که مونږ هغه خپل مشخص اهداف ولرو او زموږ آینده موږ ته معلومه وي چې موږ په ژوند کې څه غواړو مونږ کولی شو چې هر څه چې وغواړو هغه لاسته راوړو. زه خپل مثال ورکوم چې ما په ډېرې سختیو باندې زه تر دې حده پورې تر دې ځایه پورې رسېدلې یم اما هغه اساسي عامل چې د زموږ په ټولنه کې په خاصه توګه د یوې ښځې د پیشرفت سبب ګرځي هغه د فامیل حمایت. که چیرته میرمنې د خپلو پلرونو لخوا او د خپلو ورونو لخوا د خپلو خاوندانو لخوا حمایت شي اعتماد پرې وشي او دوی ته د خپل ظرفیتونو د لوړولو فرصتونه مساعد کړي نو هغه حتما کوي چې ځان ته هغه خاصه ځایګه چې په ټولنه کې کومه چې دوی غواړي هغه لاسته راوړي او کومه چې دوی د هغې لیاقت ولري. او زه خپله د دې خبرې ډېر زیات مخالفه یم چې مونږ صرف د دې په خاطر چې هغه جنسیتي توازن رعایت کړو ښځې راولو ټولنې ته او یا وظیفې ورته ورکړو یا دندې ورته ورکړو نه، بلکې باید ښځو ته د دوی د ظرفیت په اساس باندې کار وکړو سي تر څو دوی ځانونه ثابت کړي. او کله چې مونږ راځو یو چیرته یو چوکۍ نیسو او یو چیرته کار پیدا کوو مونږ باید هغه خپلې توانایي وښیو او ووایو چې نه مونږ د خپل ظرفیت په اساس باندې او د لیاقت په اساس باندې راغلي او مونږ کوای سو چې په ټولنه کې تغیر راوړو، نه دا چې د شخصي اړیکو په اساس باندې او یا هم په کوم بل اساس باندې. نو هغه اساسي لامل بیا هم د کورنیو حمایت ده. که چېرته دوی حمایت سي دوی کولی سي چې خپلو ارزوګانو ته او اهدافو ته لاسرسی پیدا کړي.
بلې، تاسې له ستونزو او ننګونو یادونه وکړه، ستاسې پر وړاندې لوی ستونزې کومې وي؟ څومره په سختۍ وتوانېدی چې دغه ځای کې چې اوسي دغه ځای ته ورسېږي؟
هغه اساسي ستونزه چې زما پر مخه متاسفانه هغه زما هغه جنسیت و، پر دې چې زه یو ښځه یم او په زموږ ټولنه کې د ښځو پر وړاندې باندې اوس هم ډېر زیات مشکلات شته. زه خپله له یوې پښتني کورنۍ څخه راغلی یم چې هلته زه کله کله وایم چې ماته تر دې ځای راکلل ډېر زیات سخت و، پر دې چې زموږ په کورنۍ کې اوس هم هغه پخوانی نظر شته چې ښځینه باید ډېر زیات درس وایي یا پوهنتون ته ولاړ شي او یا هم کار وکړي. اما خوشبختانه ما وکوای سوای چې دوی نظر ته تغییر ورکړم او دا ورته ثابته کړم چې نه، که چیرته مونږ حمایت سو او اعتماد را باندې وسی مونږ کوای سو چې هغه خپل اهداف ته ورسیږو. یعنی ما وکوای سو چې خپل نورو خويندو ته خپل کورنۍ کې په خاصه توګه باندې جون ته غلار هم واره کړم. یعنی تر ما مخکې هیڅ نه پانتون ویلې او نه هم د کار زمينه ورته برابر کړه او نه هم اجازه ورته ورکول کړه. اما کله چې ما کار شروع کړو او ما ورته ثابت کړ چې نه که مونږ غواړو او که حمایت سو چې خوشبختانه زه همیشه د خپل پلار له خوا د پرونو له خوا حمایت شوی یم، نو مونږ کوای شو چې کار وکړو او دا هیڅ کوم مشکل هم نه ایجاد کړي. ګرچه دا د هرې کورنۍ هغه داخلي محیط او ماحول چې د فرق کوي، اما بیا هم په عامه توګه باندې زمونږ په ټولنه کې نظر پر دې ده چې هغه افغاني ننګونه یا افغاني غیرت چې ورته وایي هغه معمولا د دې اجازه نه ورکوي چې نجونې ولاړ شي درس وایي. اما باید دې موضوع ته اشاره وکړو چې کچیرته تر څو چې نجونو ته زمینه فراهمه نسی او دوی خپله اونه کوي سي چې خپل مالی استقلالیت لاسته راوړي او د دې توانایي پیدا کړي چې کار وکړي، نو دوی په آینده کې له اکثرو مشکلاتو سره مواجه کیږي. نو باید مخکې له دې نه چې خپل اولادونه له خپلې لورګانې له تعلیم نه کینو او دوی ته اجازه ورنکړو، باید د ارزان سره فکر وکړو چې کچیرته د دوی آینده او یا هم د دوی ژوند سبا تبا کیږي د هغو مسؤلیت په څوک لري.
بیا هم ډیره مننه چې راغلی استودیو ته کور مو ودان موږ ته مو وخت راکړ.
تاسو نه هم ډیره زیاته مننه.
درنو اوریدونکو ستاسو نه هم مننه کوم چې د خبرونې تر دې دمه مو سره ملتیا وکړه. تر بیا مو په لوی الله سپارم خدای او پرې لوسی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ دی.